السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ د 2023 کال د دسمبر 14 مده مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او سیمې پاړه د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیري نورو.
په خیبر کې د حقونو فعالان استادان او د پولیو ضد ډلو غړي د وسلوالو ډلو لخوا د دړکو سره مخ شوي دي. په خیبر پختونخوا او سند صوبو کې څلور نور ماشومان د پولیو وایرس ځپلي دي چې ورسره د ټولو رنځورانو شمیره 35 ته رسیدلې ده. او د امریکا د بارنیو چارو وزیر په یو نا اعلان شوي سفر عراق ته رسیدلې ده. د خبرونو تفصیل. په خیبر کې د حقونو فعالان استادان او د پولیو ضد ډلو غړي د وسلوالو ډلو لخوا د دړکو سره مخ شوي دي. پرون مشالې ډو سره په خبرو کې د حقونو یو شمیر فعالان وویل چې د تیر سمودینا په سیمه کې خبریالان استادان او روغتیایي کارمندان د وسلوالو لخوا د دړکو او بریدونو سره مخ دي. په دغه اړه په خیبر کې د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن استازي سمیع الله افریدی زیاته کړه چې څوک د امن لپاره غږ پورته کوي د ستونزو سره مخ کیږي.
وسلوال گروپ درفن باقاعدہ نوٹس ملاوے گی کالونا ورتے کی گی نو دی آغا بیا چکم رپورٹنگ دے اصلی نو بیا آغا چکم سفر کی گی.
په خیبر کې سوداګرو وایي چې نام نه یې کاروبارونه اغیزمن کړي دي او له هدا پی بریدونو د لکو لقبله یو شمیر سوداګرو لسیمې څخه یا خو کړي کړي دي او یا د وټلو په حس کې دي. بلخوا د خیبر د پولیسو ویان زهیر خان پریدي ویری دي چې د سیمې امنیت تجمن دي د لکو پاړه معلومات راټولي او بیا یې د نوري کاروایي لپاره د ترهګرۍ ضد څانګې پولیسو سره شریکي. په خیبر پختونخوا او سند صوبو کې څلور نور ماشومان د پولیو وایرس ځپلی دي چې ورسره د ټولو رنځورانو شمیره 35 ته رسیدلې ده. د ملي استراري عملیاتو مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان ټانک او د سند په جیکب آباد کې په دریو انجونو او په سکر کې په یو هلک کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. سکل تر دې دمه راپور شوي 95 پیښو کې 26 د بلوچستان، 14 د خیبر پختونخوا، 15 د سند، 1 له پنجاب او 1 له پلازمینې اسلام آباد څخه وو. دا په داسې حال کې دا چې د پولیو ضد قومي ادارې د دسمبر د 14 تر 22 نیټې پورې په ټول هیواد کې د پولیو ضد کمپاین اعلان کړی دی. په دغه اړه پرون په پیښور کې د پولیو ضد د مرکز مشر عبدالباسط وویل چې د کورمې نه علاوه به په ټولو صوبه کې کمپاین ترسره کیږي چې 15 لکه ماشومانو ته به پکې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت په صوبه کې د امنیتي ستونزو په خاطر د کمپاین لپاره 2000 امنیتي سرتیري هم ګمارلې دي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت په ډاګه کړی دا چې روان کال په استخباراتي عملیاتو کې 301 وسلوال وجلی دي. د دسمبر په 14 د قومي سملې په غونډه کې د مجلس وحدت المسلمین د غړي حمید حسین د یوې پوښتنې په ځواب کې د کورونو چارو وزارت لخوا وړاندې کړل شو معلوماتو له مخې د جنورۍ نه تر اکتوبر پورې د استخباراتي معلوماتو پر اساس ټول 2801 عملیات ترسره شوي دي. د وزارت په وینا د دې په پیله کې 301 وسلوال له منځه تللي دي. وزارت زیاته کړې ده چې د روان کال په 10 میاشتو کې په زینبیون بریګیډ، مجید بریګیډ، حافظ ګلبادر ګروپ او پښتون تحفظ مومنټ بندیزونه عملي کړي دي چې ورسره د غیرقانوني ډلو شمیره 2 اتیاته رسیدلې ده. په پاکستان کې د نامنې د مخ په زیاتېدونکو پیښو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وزارت ویلي دي چې له جنورۍ تر اکتوبره 1576 تر هګر بریدونه ترسره شوي چې په نتیجه کې ټولټال 924 کسان وژل شوي او 2121 نور ټپیان دي. د پاکستان د تیلو او غازو د موندلو پرمختګ شرکت او جی ڈی سی ایل ویلي دي چې د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د ګیس او تیلو د پام وړ ذخیرې موندلې دي. شرکت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دا ذخیرې په لکی مروت کې د بیټنی دویم د کویانو په ساحه کې موندې دي او د ازمون نورستو با وتوانیږي چې له دغه ځایه هر ورځ 2.14 میلیون مکف فوټا ګیس او 0.1 بیرلا تیل روباسی. د لکی مروت کوهاټ سوات او وزیرستان په ګډون د خیبر پښتونخوا ډېر برخې د تیل او ګیسو په ګډون د اوبو ځنګلونو او قیمتي کانو ذخیرې لري، خو بیا هم د صوبې خوا او شا 20% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر په یو نیلان شبي سفر عراق ته رسیدلی دی. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د شام د حکومت د نسکورېدو له اغېزو سره لاس او ګریوان ده، انتونی بلینکن پرون عراق ته په یو نیلان شبي سفر کې د دې هیواد له وزیر اعظم محمد شیا السوډانی سره کتلې دي. بلینکن په بغداد کې له سوډانی سره د یو ساعت څخه ډېر وخت وکتل. دا په ترکیه او اردن کې دغه وروستیو ملاقاتونو د لړۍ برخه ده چې مرامې د یاغیانو ځواکونو لخوا د بشر الاسد د رژیم د ناڅاپي سقوط وروستو د شام په اړه د یوې کړنلارې همغږي کول دي. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل. په خبرونه کې په واره په خبر کې کاروباري خلک د حکومت فعالان او خبريالان وای د وسلوالو لخوا د ډکوې رسنی ژوند او کار روزګار اغیزمن کړي.
ټارګټ کیلنګ دې کم کاروباري خلکو لا هبته کالونه کیږي. د کار خلک دي هغه ټول ځان لځي ګوري چې کاروبار هم برځلې یو سی او چې کډا وړې شیم چې یو سی.
پسواد کې د کونکو د امن لپاره احتجاجي مظاهره کړي ده.
هم خپل خاورا
پسواد کې دي امن قائم کړي شي. د تیر ډیر وخت نشي کم دي پسواد کې ترهاګری ده او ترهاګری ده دا نه ختميږي.
د جنوبی وزیرستان انګور اډې سیمه پر لټوالې افغانستان ته په اسانو شرایطو د تګ راتګ غوښتنه کوي، خو تر اوسه یې مسله حل نه ده.
خوشتری کې عادت سره سیول انتظامیا مشتا بار بار هیل تا مرکوي چې د بارډر د ګیټ د ویزې د پاسپورت لا تر اوسه پورې د میج مسله حل کړی نه ده.
وابوره په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکو نه حکومتي ادارې فافین ویلي چې د تیرو عامو انتخاباتو پرتله روان کال په فروری کې د خصو ووټرانو شمیر لوړ وو. نور ریپورتونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خیبر کې د حکومت فعالان، خبريالان، استادان او د پولیو ضد ډلو کارکونکو وایي چې د تیرې سمو دی راهیسې د وسلوالو ډلو لخوا د دړکو او بریدونو سره مخامخ دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیمې کاروباري خلکو ویلي چې نامنه کاروبارونه اغیزمن کړي او په دوی کې ځینو خپل کاروبارونه خوندي ځایونو ته منتقل کړي دي. بلخوا د خیبر پولیس وایي چې د سیمې امنیت تجمن دي، د دړکو په اړه معلومات راټولوي او بیا د قانوني کاروایي لپاره دا ترګره زیت څنګه د پولیسو سره شریکوي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرا کې د پوز لخوا عملیات دوام لري. نور تفصیل ته مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په نوم د بشري حقوقو تنظیم د خیبر ضلع مشر سمیع الله پردي مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال هلته یو شمیر مهمو شعبو سره تعلق لرونکي کسان د وسلوالو لخوا د ډکو سره مخ دي او چې څوک هم په دې سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کوي نو مشکل سره مخ کیږي.
جکله زمن خبره کیږي مشکلات مقامی صحافیانو ته یا چکم هیومن رائټس چکم محافظ دی هغه ته پیدا کیږي. دا شاندې چکم وسلوال گروپ درفن په قاعده نوټیس ملاویږي، کالونه ورته کیږي. نو دی هغه بیا چکم رپورټینګ دی اصلي هغه کې د عوامو نمائندګي ترجمانی کیږي نو بیا هغه چکم سفر کیږي.
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال هاشم خان پردی ویل چې د ژوند بیلابیلو اړخونو سره تعلق لرونکي کسان له دې سیمه د پاکستان نور خارونو ته په کډه کډلو مجبور شوي او په خاموشي سره وتل.
په نن وخت کې لکه کم ټارګټ کیلنګ دی، کم کاروباري خلکو لا هبته کالونه کیږي، کم چې لکه جرنالیست یا ویل خطر ده، استادان دي دوا په دې لنډو ورځو کې هدف شول کنه ټارګټ شول. چې کم د کار خلک دي هغه ټول ځان لځي ګوري چې کاروبار هم برځلې یو سی او چې کډه وړې شیم چې یو سی او که په خپل څوک په کور کې یو کس دی د کار سړی دی ځان لدا کوشش کوي چې لا ورته وزم یا کراچي ته وزم.
د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان پردي مشال ریډیو ته ویل چې په دې سیمه کې چاته هم د وسلوالو لخوا دړکی ورکړل شوی، نو دوی باقاعده روزنامچا درج کوي او کیسونه د ترګرۍ ضد ادارې پولیسو سی ټی ډی ته لیږي او هغوی پرې نوره کاروایی کوي او په یو شمېر کیسونو کې کامیابی ترلاسه کړي. د خیبر ضلع مدنی او سیاسي فعالانو دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې هلته د این جی اوز یا غیر سرکاري تنظیمونو کارکوونکو، د پولیو یا ګزړن ضد کمپین کارکوونکو، خبریالانو او کاروباري کسانو ته د ټیلیفون له لارې دړکې ورکول کیږي او ورسره ځنې پکې په نښه کړل شوي هم دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر په تیرا کې د وسله والو پر ضد عملیات پیل کړي او دوی ادعا کړي چې په دې ورستو کې وسله والو ته درنا مرګ ژوبلا اړولې او دوی سپایان او افسران هم د عملیات په وخت وژل شوي او ژوبل شوي دي او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. همدارنګ ځایي وګړي وایي چې هلته د امنیتي ځواکونو او وسله والو ترمنځ د نښتو په مهال عامې آبادۍ په نښه کیږي او په دې وروستیو جګړو کې یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په سوات منګوره کې بیگانه وخته پښتون سټوډنټس فیډریشن په سیمه کې د امن لپاره مظاهره کړې. د مظاهره په وخت زده کوونکو یو ورځ وړاندې په منګوره بازار کې په پولیسو د برید غندنه وکړه چې پکې یو تاڼهدار ووژل شو او یو پولیس والا ژوبل شو. مظاهره کوونکو زده کوونکو ویل چې په پولیسو سمګلرانو یا قاچاقبرو حمله نه وکړي، بلکې دا د ترهګرۍ پېښه وه چې پلټنې باید وشي. پولیسو ویلي چې پولیس د منشیاتو سمګلرانو وژلي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ته وکړه.
من پخپل خاورا من پخپل کال جنکه
دغه د سواد په منګوره خار نشاط چوک کې راجم شوی د پښتون سټوډنټ فیډریشن غړي او عام ولستي چې سیمه کې د امن لپاره ناره وی. مظاهره کې شریک د یاد ګون غړي محمد عزیز خان وکیل وای چې د نومبر په 12 د شپې په ډک بازار کې د وسلوال لوخو په پولیسو ډز کیږي چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او بل جوبل دی او پولیس ورته د سمګلرانو برید بولي چې د منلو وړ نه ده.
تاسو وګورئ په چک پوسټ باندې موږ دومره چرس نشو اړولی، نو څنګه بیا داسې کېدای شي چې یو سمګلر راځي او دومره دغه زړه ډاډ دی چې زما په انسپکټر باندې ډزې کوي؟ خو د دې خبرې نه دا وضاحت او دا خبره ته جوړیږي چې د دې شاته د غټو غټو خلکو لاس دی. موږ اول په دې خپل خاوره باندې په دې خپل وطن کې داسې قسم واقعګانې منونه دا مطالبه هم کړی ده د چالو چارواکو نه انویسټیګیشن دی وکړي، انکوائری دی وکړي چې د دې شاته چا لاس دی.
د ضلع سوات پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر حریس پاچا په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې پټک بازار کې د ولس ساتونکي پولیس محفوظ نه دي، نو عام ولس ته به حکومت سره تحفظ ورکړي.
زمونږ سوات خو چې دی دا د سیلګرو ځای دی چې دلته سیلګری راځي، نو دا مونږ څه پیغام ورکو دنیا له چې مونږ پښتانه خو دې لاس زمونږ خو نور ارسه اغستې شوی دی، خو دغه یو کاروبار مونږ ته پاتې دی چې زمونږ سره دغه سیلګری ده. زمونږ سوات یو ښکلی ځای دی او هغه داسې غلط امیج بار شو کیږي، نو دغه لپاره چې مونږ سوات ګرام نشي.
د سوات پښتون سټوډنټ فیډریشن غړی رضوان ننګیال وایي چې سوات داسې سیمه ده چې پکې وخت په وخت نامنې پیښې کیږي او دغه د ریاست ذمہواري ده چې ولس ته امن ورکړي.
په سوات کې دی امن قائم کړی شي د تیر ډیر وخت نشي کم دی. په سوات کې ترهاګری ده او ترهاګری ده دا نه ختمیږي، نو که مونږ ترهاګری په هر لحاظ باندې غواړو کاغه ریاستی ترهاګری ده یا کبل څه شکل کې راځي.
د سوات پولیسو لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د نومبر په 12 نیټه منګوره بازار کې د منګلور ثانی تاڼهدار باندې د منشیات خرسون کو ډزې کړي. پولیسو په ځوابي کارروي کې یو سمګلر وجلې. پولیس د امنیت ټینګ ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي او شپه ورځ گشتونه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پداسې کې چې په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیر 35 ته پورته شوی. د پولیو مخنیوي کمی ادارې د دسمبر 14 راهیسې په ټول هیواد کې د پولیو ضد کمپین پیلولو اعلان کړی. په پیښور کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط ویلي چې دغه کمپین کې به 6.5 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي او دا کمپین به د کورمې علاوه په ټوله صوبه کې د دسمبر 22 پورې جاري وي. غلام غوث اورو.
پاکستان کې د پولیو ناروغي د مخنیوي ادارې په ټولو صوبو کې د دسمبر د 14مې نیټې نه تر دسمبر 28مې نیټې پورې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد ساسکو یا ویکسینو ورکولو کمپین اعلان کړی او اړوند ادارو په ټولو صوبو کې د دې راتلونکو کمپین لپاره تیاریاں پیل کړې دي. په دغه اړه په پیښور کې د پولیو د مخنیوي د بیړنیو عملیاتو صوبایي مرکز یعنی ایمرجنسی اپریشن سنټر کې په یو خبري غونډه کې د یاد مرکز مشر عبدالباسط په خبري کانفرنس کې وویل چې په پښتونخوا صوبه کې به د کورم ضلع نه علاوه په نورو ټولو ضلعو کې دا کمپین ترسره کیږي.
16 تاریخ نش پړسم د دې میشت شروع کیږي په غونډه صبح کې به وي صرف په کورم ضلع کې باندې کیږي. زموږ چې کم ټوټل ماشومان دي د 15 کالونو چې دغه عمرونه کم دي هغه 6.5 ملیون تقریبا 65 لک ماشومان دي چې به کور کیږي. د دې لپاره 42,000 سکیورټي د 54,000 زموږ ټیمونه دي هغه تشکیل شوې دي. د دې لپاره تر کومې پورې چې د کیسونو تعلق دی نو زموږ تر اوسه پورې 18 کیسونه د پولیو د صوبې نه راغلي دي.
په عین حال کې د پیښور ډیویژن د کمشنر ریاض محسود په دفتر کې د دسمبر په 14مه د انتظامیه پولیسو او روغتیا د چارواکو یو غونډه هم ترسره شوې ده چې په کې د روان کمپین د تیاریانو جاج اغیستل شوی دی. په دغه اړه د پیښور د کمشنر ویان پیروز شاه مشال ریډیو ته وایي
د پیښور کمشنر ریاض خان محسود زیر صدارت یو غونډه وشوله چې په کې د پیښور ډیویژن 15 وړه ازلا پیښور نوخار 400 قبائلی سیما مومند او قبائلی سیما خیبر د دې ډیپټی کمشنران او ډیسټریکټ پولیس افسران ډیسټریکټ هیلث افسران بلدیاتی نمائندگان او نور چې کوم چارواکي دي هغه په دې کې ګډون وکړل او مهمه خبره ده چې انکاری والدینو کې بتدریج کمی راغلی دی. په دې باندې په دې اجلاس کې ډیر زیات د خوشحالۍ اظهار شو او په دغه طرز باندې کوششونه جاري ساتلو باندې اتفاق وشولو.
د پولیو د مخنیوي را روان کمپین لپاره تیاریانی په داسې محل روان دي چې هم 13 ورځ د پاکستان د روغتیا ملي ادارې په پاکستان کې په سلورو نورو ماشومانو کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق وکړو. د پولیو د دې نوي ثبت شویو پیښو سره په پاکستان کې روان کال د پولیو د مثبتو پیښو شمیره 3 ته رسیدلې ده.
د خیبر پختونخوا حکومت وای د پولیو ضد راتلونکي کمپین لپاره امنیتی پلان کار کوي. د پولیو مخنیوي لپاره د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر خورشید وای د دسمبر په 15مه د پولیو ضد کمپین پیلول غواړي خو له دې وړاندې غواړي چې د پولیو کارکونکو حفاظت باوري کړي. په دې موضوع زموږ همکار شاهین بونیری له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې ترې تپوس کړي چې د دړکو بریدونو نه وروسته د روغتیايي کارمندانو د امنیت لپاره څه کیږي.
زمونږ حکمتي عملی کم دا هغه پیل ادا دا کمپین نه پیل مونږ سیکورټی ادارو سره یو میټینګ روان دي چې مونږ پیلا سیکورټی پلان جوړ کو هغه نه پس بچي ان شاء الله کمپین سٹارټ کو ځکه چې مونږ د پاره د خپل د ورک فورس د سیکورټی فورس د ټول ادارو ژوند ډیر زیات قیمتي دي او آلریډي دې صبح ډیر زیات قربانیاں ورکړي دي شهادتونه شوي دي نو مونږ فرسٹ پرایورټی سیکورټی دا سیکورٹی ادارو مدد سرا دا پلان تیار او لګی او ان شاء الله کمپین به سٹارټ کیږي.
دین مخکیم جی سیکورٹی پلان او د دې خلکو سره په پولیسو هم ګرځې دا د دې حفاظت د پر وتاس اقدامات هم کول بیا په بریدونه کې دا اوس ته دړکی ملاویږي په کورونو کې په ټلیفون باندې په لارو باندې مداستو د وسنګ هواره
جی تاسو په انم کې دا چې دا صبح د دشتګردي لاست شل دې شو کالونه شکار دا او آلریډي د دشتګردي دار زموږ سیکورٹی فورسز باندې حمله کیږي پولیس باندې کیږي ایف سی باندې کیږي پولیس الکار شهید شوی دی ورکران شهید شوی دی او دا سلسله روانه ده او د کی بیرونی ممالک د کی نغواړي چې زمونږ د ملت نه پولیو ختم شي خو بیا هم پاکستان قوم پاکستان حکومت او پاکستان فوج په دې باندې پابندي چې موږ به هر څنګه یې دا پولیو وایرس په پاکستان نه ختمو.
کمی چې پخوانی قبایلی ضلع دي چې هلته د وسلوالو ډلو هلې ځلې ډېرې زیاتې دي او هلته پخوا هم په ځینو سیمو کې کمپاین نه دی شوی څه د خلکو د مخالفت د وجې څه د امنیت د وجې نو دا کمپاین کې به تاسو څه داسې بدل کوئ چې تاسو دغه سیمو ته ورسئ چې کوم پخوا پاتې شوي؟
بالکل جی زمونږ حالت چې کوم مشران دي جرګې په شکل باندې مونږ کاروایی سٹارټ کړې ده جرګې روانې دي علما کانفرنس روان دي کمیونټي انګیجمنٹ روان دي سیکورټي حلقار چې دي هغه سره رابطه کې دي زمونږ ډیپټي کمشنر کمشنر ټول د لپاره حکمت عملی کې مصروف دي او داسې اس قسم به مونږ نه غواړو چې مونږ سره نقصان وشي او دا کمپین بیز الله کامیاب شي.
جی دا کارمندان جی دا کم چی پولیو ورکرز دی یا روغتیایی کارکوونکي دی دوی خو د امنیت ګیله هم کوي خو دوی وچې دوی ته پوره معاوضه هم نه ملاویږي دوی تر په سختو حالاتو کې کار کوي او ډېر خلک چې دي هغه د کمپاین ته زړه نه خطوي برخه پکې نه لي نو دا مسله به څنګه واره؟
بالکل جی تاسو خبره صحیح ده موږ سره وسایل ډېر زیات کم دي کم چې ملک بهر فنډ راځي هغه د ویکسین په مد کې راځي او د نورو مد کې راځي او حکومت په ذمه چې کم ذمہ داریا نه دي هغه خپل پوره کوشش کوي لګیا دی خو بیا هم تاسو ته دا پته ده چې زموږ د ملک سره هغه وسایل نشته چې موږ دا دومره غټه چې کم د پولیو وایرس دی دا تیر شل کالونا دی غبانی یو او دا سی یو مسئلی مونگ تا مخی در آغلی دی چی دا یو مسئلہ گمبیر صورتی حال اختیار کرده دا و بیا هم مونگ پورا کوشش دی چی کم وسائل سرا دا مسئلہ حل شی او مونگا آن دا چی کم ورکر دی کم چی دی که کردار دا کئی لگیا دی اگر زمونگا ہیروز دی او مونگا آگر تا کلا ورکر پر نظر ندی کتلے مونگا آگا ہمیشہ ہیرو پر نظر گورو.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اډې احتجاجي پرلت مشران وایي چې پوزي چارواکو په پوله د تګ راتګ او روغتیا او تعلیم د ستونزو د هواري پاړه غوښتنې منلې دي خو د پوره کولو لپاره تر اوسه عملی ګامونه نه دي پورته کړي. د انګور اډې خلکو د تیر یو کال راهیسې په پوله د اسانتیاو تعلیم او صحت د مرکزونو د فعالولو او سیمې د امنیت د باوري کولو لپاره احتجاجي پرلت پیل کړی دی او د پوزي او انتظامی چارواکو سره یو شمېر ملاقاتونه هم شوي دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګوراډا سیمه احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوز چارواکیو یې د غوښتنې منلې باور ورکړی دی خو د افغانستان سره په سرحدي دروازې خلکو ته سهولت ورکولې د پوره څه اقدامات نه کوي. د انګوراډا احتجاجي درنې یو مشر محب وزیر په دغه براکشه ویایي
ترانسپورت ها بند دی، روزگار ها بند دی، حال دی دیر مشکلات سر مخمخ تی، خورسکاری که عدد و سرا سیول انتظامیا، میشتا بار بار جیل تا مرکوی، چی توس مسلومی جال کوی، دی بادر دی گیت، دی ویزی دی پاسپورت، لاتروس پوری دی میش مسلح حل کری ندو، دی میش اسکاری که عدد چکیم دی، و آغا دی افتجاجی پر لد کی مشرون دی، اغیتا بار بار دی ویایی، 15 دن بعد دی گیر دی کلاو حوال امکانات شتا خلا
د انګور اډا احتجاجي درنې مذاکراتي کمیټي مشر مولانا تسبیح الله د پوز چارواکیو سره د شوی مذاکرات حل په دارنګ بیانوي.
زمیږ یکم دسمبر باندې د مقامی بریګیډ کمانډر او د مقامی یونټ کمانډر سره میټینګ شوه او د انګور اډا مش څلور محمد زای کوم مشون علماء کرام بیا مش د پاکي دغه انګور اډا د گیټ د بارډر د مسالې څه تجاویز سره ورکړل څه تجاویز درو کړل څه تجاویز مش ورکړل د گیټ ټکو سواله په حوالہ باندې او د ټریډ یار باندې ټکو سواله بیا پاکي مش د تقریبا ډیر څه سره ورسېد او بیا دوه څه تو څه چورې متعلق په دغه مهلت رکای چې د خپل الاف سرونه سره د دوه څه تجاویز او د مش تجاویز شیر کړو او تاسو ته په افطار لاس پکې د خبر جواب درکوم په غاټه می جو حکم په انتظار یو یو سره د دې طرف نه مشته څه مثبت جواب نه لرغلی.
د انګور اډا احتجاجي درنې غوښتنه د احتجاج یو بل مشر دین محمد پدارنګ بیانوي.
انګور اډا گیټ چکیم باندې نیم احمدای وزیر څلور کوم د افغانستان په سیل باندې ډیر بودی یې ستلاري چې ته خواټار مطالبه دي په دې کې د میش د انګور اډا گیټ تای او ورسره چکیم نت ورک تای او ورسره بي چودو اسپاټال دای د میش د کوم امن دای میش حکومت بار بار دای چې چلو کې شو د تاسو خپل پالیسی دو هغه پالیسی ته برقرار وساتې دا نه درته یي خو صرف د پاسپورت ویزې چکیم د تامیز لوکل خلک تای دا تامیز ای پاس تر تراس کا لګتا کیلومتر افغانستان سره ته 7-8 کیلومتر پاکستان سره چې کوم لوکل خالته د 10 میشکات بوس نور نه کیږي دا ایپاس راځي چې مثلا میشت پر ایپاس نه چیرې چې سره
مشال ریډیو چې د انګورډا احتجاجي درنه غوښتنه په باراکشه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل
بالکل لکه د اول ورځې نه چې میژ منیجر شوی یې غیرځ نه بدم د کوشش لګیا کړی د اسمبلی په فلورم د پیژا د دی او میژ مشورون راغلی وی بیا مو د انټیریر منیسټر سره ټایم ورته او خلاصې و نو چون کې انټیریر منیسټر سفر فزینا کې متکال وکړه چې دا چون کې د ارمی سره دای د میژ د واز جمانه دو نو وکی د سریس مسلادو غوټه مسلادو د میژ د وطن هغه بنیاد سره وخته کوشش لګیا کړی د خو لیک کرا میش پکې کامیاب نه
یو دا د وی چې د انګوراډا سیمه اوسې دین کې د تیر کول 2023 نومبر 12 مې راځي په احتجاجي درناکشه پالاتې واهلې دي او د حکومت نه غوښتنه کوي چې افغانستان ته د سیمه خلک ته ګرو تاګ بنه د پاسپورت ویزې لګولای شوی شرط ختم کی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه اړین معلومات بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري
د پکتیکا ولایت سیدونکو وای د دې پراخ ولایت مرکز ولسوالۍ ډېر سړکونه خراب او اساسي رغونې ته اړتیا لري. دوی وای د سړکونو خرابوالي خلک د ژوند په ټولو برخو کې لسونز سره مخامخ کړي. بل لوري ته په پکتیکا کې ازایي طالب چارواکي د خلکو ستونزې مني او وای چې خلک یې د لارو او سړکونو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې لري. دوی ذاتوي په دې ولایت کې د نوو سړکونو جوړولو او پخوانو سړکونو د رغولو اړتیاوې له اړوندو ادارې سره شریکې کړي دي. نجیب الله الوخیل رپورٹ اورو
د پکتیکا اوسیدونکو د یاد ولایت د عمومي او فرعي سړکونو له خرابوالي شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د یاد سړکونو او لارو جوړولو او رغولو ته پام وشي. د پکتیکا اوسیدونکو وایي د سړکونو ستونزه تر نورو ځایونو د دې ولایت په زدران میشته ولسوالۍ کې ډیره ده، ځکه غریزي سیمې دي او وړ موټر ور باندې تګ راتګ نشي کولای. د پکتیکا اوسیدونکو عالم خان مشال راډیو ته وویل
سړکونه هم چې دي د بازار نه وتلي خپلې کټای شي د ارته په ژوندۍ بڼه دا عوام غونډ ولړ دي چې په مخ کې دای تران هم خراب ده، خاص دی ویدګین بازار میته نه جوړي غوټ لانګ گشته دغه شای لکه ګیان لکه مطلب پیر کوتا لکه نکا زړیک دغه تسلیکینه نشته هر شي ته محتاج دي.
د پکتیکا د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې مخ کې ځینې سړکونه جوړ شوي چې هغه هم اساسي رغونې ته اړتیا لري. په مرکز خرنه کې او سوداګر عبدالخالق ویل
سړکونه چې د عدالت په خوا جوړ و بیا ترمیم ته ضرورت لري، نو په دغه اړه باندې غوښتنې دا دي چې پکتیکا ته پاملرنه وکړي او د پکتیکا هغه سړکونه یو څه توجه وکړي او دغه عمده کارونه په نظر کې ونیسي.
د پکتیکا ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالله ویل په خوانیو سړکونو خرابوالي د ستونزو جوړه کړې چې لیلری پکې کاندي او مات شوي ځایونه نه معلومیږي، نو کله چې موټر یو څه تیز ور باندې ورشي ټایر ور لویږي.
سړکونه چې سدا کډی کډی دي په سپیډ کې ورسې کوم موټر سب سو واړي د جنن دا ټول قتل سره مخامخ کیږي جوغو مخنی وای دی چې وځي.
بل لوري ته ځوی مسؤلین وایي د سړکونو سرویګان پیل شوی چې ورسته به وړاندیز لوړو مقاماتو ته د منځوري لپاره ولېګل شي. د ولایت ماوین عبدالسلام سعادت ویل
کا یو شاته پاتې ولایت دی، زموږ په اکثر ولسوالیو کې زموږ په اکثر لوی لوی علاقو کلو کې مشکلاتونه لرو. د سړکونو موضوع اوس په ټوله پکتیکا کې سروي او برابر شروع ده. داد مداغو دا پرم داده چې انشاءالله سړکانه مرته جوړو په پکتیکا کې به داسې کلی نه چې سړک نه برابر.
یاد دیوی پکتیکا ولایت د ارګون، میټاخان، سروبي، جانخیل، وازیخوا، خیرکوټ، خوشامند، یوسفخیل، سروزه، اومنه، زیړوک، نکه، گیان، تروا، وړممی، ګومل، شخیلابات او چارباران په ګډون ټولې څلور ویشت ولسوالۍ لري. که څه هم په تېرو دوه لسیزو کې د پکتیکا د ولسوالیو ترمنځ او همدارنګه غزنی، پکتیا او خوست سره تړلې لارې جوړې شوې وي، خو ډېری یې د جګړو، سیلابونو او د ساتنې او څارنې د امکاناتو د نشتون له کبله زیانمنې او خرابې شوي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي.
زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی او لنډ خبرونه له شاهین بنیری نورو.
په خیبر کې د حقوقو فعالان، استادان او د پولیو ضد ډلو غړي د وسلوالو ډلو لخوا د دړکو سره مخ شوي دي. بلخوا د خیبر د پولیسو ویان زهیر خان اپریدی ویلي دي چې د سیمې امنیت تجمن دي دړکو په اړه معلومات راټولوي او بیا یې د نوري کاروایي لپاره د ترهګرۍ ضد څانګې پولیسو سره شریکوي. په خیبر پښتونخوا او سند صوبو کې څلور نور ماشومان د پولیو وایرس زپلی دی چې ورسره د ټولو رنزورانو شمیره درې شپېته تر رسیدلې ده. د ملي استراري عملیاتو مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د خیبر پښتونخوا په ډېر اسماعیل خان ټانک او د سند په جکبابات کې په دریو انجونو او په سکر کې په یو هلک کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزارت په ډاګه کړی ده چې روان کال په استخباراتي عملیاتو کې 301 وسلوال وجل دي. وزارت زیاته کړی ده چې د روان کال په لسو میاشتو کې په زینبیون بریګیډ، مجید بریګیډ، حافظ ګلبادر ګروپ او پښتون تحفظ مومنټ بندیزونه عملي کړي دي چې ورسره د غیر قانوني ډلو شمیره 280 ته رسیدلې ده. د پاکستان د تیلو او غازو د مندلو پرمختګ شرکت او جی ڈی سی ایل ویلی دی چې د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې د ګیس او تیلو د پام وړ ذخیره مندلې دي. شرکت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د ذخیره په لکی مروت کې د بیٹنی دویم د کویانو په ساحه کې موندې دي او د ازمن نورستو با وتوانیږي چې له دغه ځایه هر ورځ 2.14 میلیون مکف فوټا ګیس او 40 بیرلا تیل روباسی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر په یو نایلان شبي سفر عراق ته رسیدلی دی. په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د شام د حکومت د نسکورېدو له اغیزو سره لاس او ګریوان ده، انتونی بلینکن پرون عراق ته په یو نایلان شبي سفر کې د دې هیواد له وزیر اعظم محمد شیا السوډانی سره کتلی دي. دا و د دې خبرونه.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. د ازادي اروپا ریډیو ته معلومه شوه چې په شام کې د هغه وسلوالو ډلو په لیکو کې د منځنی ایشیا په ګډون د ځینو هیوادونو په سلګونو بهرني جنگیالي شتون لري. د هغه وسلوالې ډلې دي چې د ولسمشر بشار الاسد حکومت یې نسکور کړ او ستا یو عبوري حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د یو رپورټ مهم ټکی شاهین بنیری تاسو ته وایي.
د آزاد اروپا رادیو پر راپور کې راغلی چې په شام کې د هغه وسلوالو په لیکو کې په سلګونو بهرني جنگیالي موجود دي چې واکې ترلاسه کړ او د ولسمشر بشار الاسد حکومت یې نسکور کړ. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوی او د آزاد اروپا رادیو لخوا تایید شوی ویډیوګانې ښایي چې اروپایان او د منځنۍ اسیا خلک د شام د نیولو پر مهال د هیئت تحریر الشام لپاره جګړه کړې ده. د یو اټکل تر مخه بهرنیان د هیئت تحریر الشام یا ایچ ټی ایس او متحدینو ډلو د لس زره جنگی ځواک یوازې یو برخه جوړی، خو په جګړه کې د سخت دریزو بهرنیو جنگیالیو شتون د شام د ثبات او د دوی په خپلو سیمو کې د امنیت لپاره د خطر په توګه لیدل کیږي. د واشنگتن انسټیټیوټ په نامه د یو سرنیز مرکز سرنکار آروین زیلن وای چې دا جنگیالی په اصل سوریایی نه دی، نو له دې امله دا به د امریکا له نظره یوه له لویو اندېښنو څخه وي. امریکا او اروپایي ټولنې ایچ ټی ایس یو ترهګر سازمان بلل دی. دې ډلې وړاندې د القاعده سره تړاو لرلو خو اوس یې د زغم او ټول شمولیت ژمنه کړې ده. بیا هم د دې ډلې په اړه د حقونو څخه د سرغړونې او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په اړه اندېښنې پاتې دي. په کال 2011 کې د شام د کورنۍ جګړې له پیلېدو وروسته په سلهاو البانیان د اسلامي دولت له افراطي ډلې او د القاعده د شام څانګې النصرة جبهې سره د یو ځای کېدو لپاره شام ته ولاړل. النصرة جبهې ته بیا وروسته د ایچ ټی ایس یا هیئت تحریر الشام نامه ورکړل شوه. په دوی کې ځینو د مشال د خبر مرکزي څانګې ته ویلي دي چې د کال 2000 پورې په شام کې سلور کاله جګړه وکړه او بیا اروپا ته راستون شو. دوی زیاته کړې ده چې د دې کار لپاره په انټرنیټ ویډیوګانو دوکه کړی وو. البانیا اٹکل کی چوس مہالی شوخوا دیرش وگڑی پشام کی دی ہم دا غرنگ د شمالی مقدونیه د کورونو چار وزارت ویلی دی چلک تر لگا سلور وگڑی پشام او گاونڈی عراق کی د وسلوالو ڈل لپارا پا فعال توگا جنگی گی دغه شان د بوسنیا او تاجکستان زنی اوسیدون کی هم د شام د جنگیالو سرا ملگری شوی دی پا راپور کی راغلی دی چی ډیری اروپایان چی پشام کی لا وسلوالو ڈل سرا یوزی شوی دی په انټرنیټ د ویډیوګانو او معلوماتو کترو نو ورستو سغدري زه شوی یا د مذهبي عقیدې او د جهاد د مبکورې لخوا حسول شوی او زنو تا د ورپکو ډلو لخوا پیسې ورکړل شوی دي.
مشال ریډیو ته تاسو غواګی د امریکا د بارنو چارو وزیر انتنی بلینکن هسه پیل کړی دی چې په شام کې د واک سولې انتقال لپاره د منځنی ختیځ هیوادونو سره متحد کړي. خاغلی بلینکن په دې ترس کې پرون په ترکیه کې وو او له هغه مخکې د منځنی ختیځ د نورو هیوادونو له چارواکو سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیگا په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو چارو له وزیر حکان فیدان سره په جلا کتنو کې هڅه وکړه چې ترکیه دې ته قانع کړي چې تر دې په لویه ګډوډۍ کې د سوریې د ښکېل کېدو مخه ونیسي. هغه وویل چې متحد ایالات او ترکیه په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرځېدو وروسته د سوریې د راتلونکي په اړه ورته لیدلوری لري. بلینکن له خپل ترک سیال سره په ګډ بیان کې ویلي دي چې دواړه هیوادونه په سوریه کې د داسې یو حکومت جوړېدل غواړي چې ټول ګډونه وي، فرقي اړخ ونه لري، د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي او د سوریې او ګاونډیو لپاره یې ګواښ رامنځته نه کړي. ښاغلی بلینکن پرون جمعه په ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته ورسید او له صدر اعظم محمد السودانی سره یې وکتل. له عراق مخکې بلینکن اردن او ترکیه ته تللی و او تمه ده چې نن یو ځل بیا اردن ته ولاړ شي څو د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې هغوی وهڅوي چې د اسد د واکمنۍ تر پرځېدو وروسته د یو ټولګډونه انتقال له بهیر سره مرسته وکړي او راتلونکی حکومت اسلامی دولت یا داعش ډله پرې نږدي چې له سیاسي تشې ناوړه استفاده وکړي او کیمیاوي وسلې ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ښاغلی بلینکن به د سیمې د امنیتي فرصتونو او ننګونو همداراز د سوریې د ټولو ټولنو په ګډون د سیاسي انتقال له یو ټول شموله بهیر څخه د متحدو ایالاتونو د دوامدار ملاتړ په اړه بحث وکړي. په غزا کې د حماس او اسرایلو د جګړې له پیل وروسته د منځنی ختیځ ته د بلینکن دولسم سفر دی، خو د بشار اسد د رژیم تر پرځېدو وروسته دا سیمې ته د هغه لومړی سفر دی. واشنگټن اندېښنه لري چې په سوریه کې د قدرت خلابه منځنی ختیځ چې هسې هم ناامن دی له لا لوی کړکېچ سره مخامخ کړي او په نتیجه کې به یې اسلامي دولت ډلې یا داعش ته دا فرصت په لاس ورشي چې نوری سیمې لاندې کړي او خپل نفوذ پراخ کړي. متحد ایالات غواړي په سوریه کې ثبات ټینګ شي او په دې سیمه کې کړکېچ پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا سفرونه په داسې حال کې کوي چې په څه باندې یوه میاشت کې به د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوې اداره د چارو واګې په لاس کې واخلي. ښاغلی ټرمپ د اوسنۍ ادارې د منځني ختیځ پر پالیسیو خورا ډېر انتقادونه کړي. ترامپ همداراز په سوریه او عراق کې د امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالفت ښودلی دی.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ څوارلس ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رڼا احساسو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندریس مونتالو سوسا د مخدره توکیو د قاچاق له شبکو سره د طالب چارواکو د لاس لرلو خبر ورکوي. نوموړي د افغانستان په اړه د امنیت شورا د پرونی ورځې په ناسته کې ویل چې د مخدره توکیو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. د مخدره توکیو پر وړاندې د مبارزې د برخې ځینې شنونکي بیا وایي تر کومه چې طالبان د مخدره او نشه یي توکیو د کښت پر وړاندې مناسب کړنلارونه لري او خپل په دې مسله کې ښکېل وینو د ستونزې هواری به ستونزمن وي. تفصیل په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر وایي په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري. انډروس مونتالو سوسا پنځشنبه ناوخته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړ شوې غونډه کې پر بندیزونو د ملګرو ملتونو د څار د ټیم 15 راپور ته په اشاره سره ویلي چې د مخدره توکو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. ښاغلی مونتالو چې په ملګرو ملتونو کې د اکوادور سفیر هم دی، د امنیت شورا غړو ته وویل
د طالبانو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو په تولید او د قاچاقونکو له شبکو سره لاس لري، په داسې حال کې چې عامو بزګرانو ته د بدیلو کښتونو په اړه لارښوونې کیږي.
په ورته وخت کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې یو شمېر کارپوهان له ډلې شکیلا جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د حاکمې ډلې مهم چارواکي د مخدره توکو د قاچاق د شبکې له غړو څخه دي چې د توکو په تولید کې هم لاس لري. په دې برخه کې هغه خبر شوی بیانونه چې ګواکې د مخدره توکو کښت کم شوی سم نه دي، تر هغه چې طالبان په واک کې وي دا ډول توقع به بې ځایه وي.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په داخل کې د تاریاکو د کاروبار ډیر کار دا د خاصو حلقو په لاس کې وو، په لاس کې دی. دا حلقې د طالبانو په تشکیلاتو کې نه دي، بلکې دا داسې محلي قاچاقبر کسان دي چې د طالبانو سره پخوا هم اوس هم اړیکې درلودلې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر د غشان د مخدره توکو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو ان او ڈی سی راپور ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د مخدره توکو د کښت او تولید د 1.5% زیاتوالي په اړه پکې ویل شوې دي. خو له دې ټولو سره سره نوموړي ټینګار کړی چې د 2022 کال په پرتله، یعنی د کوکنارو د کښت او مخدره توکو د مخنیوي په اړه، د طالبانو له بندیز وړاندې د مخدره توکو تولید کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر په خپل راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د تیر کال په پرتله د اپینو تولید 1.5% زیات شوی او پر روان میلادي کال کې 433 ټنه اپین په افغانستان کې تولید شوی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د دفتر د شمیرو لمخې سره لدی هم د 2022 کال په پرتله چې د طالبانو لخوا د مخدره توکو د کښت او تولید د بندیز څخه مخکې وو، په 2023 کال کې د مخدره موادو تولید 93% کم شوی دی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو راپور رد کړی او ناسمې بللی دی.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د افغان خزو انجونو د ملاتړ لپاره د دسمبر په 14مه د سپین په پلازمینا مډریډ کې غونډه جوړه شوې وه. د سپین د بارنو چارو وزیر په دې ورځنۍ غونډه کې وړاندیز وکړو چې د افغان خزو د حقونو قضیه باید نړیوالو محکمو ته راجې شي. په غونډه کې د افغان خزو یو شمېر استازو او لویدیځو ډیپلوماټانو ګډون کړو. د افغان خزو انجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویل چې د افغان خزو لپاره وضعیت ورځ تر بله خرابېږي او په تېرو 3.5 کلونو کې د دوی هڅو نتیجه نه دا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل واوري.
د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانوئل البارس په هغه غونډه کې چې پرون په مادرید کې جوړه شوې و، وویل چې د افغان خزو د بشري حقوقو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایی محکمې لارې تعقیب شي. ښاغلی البارز د یو ورځنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د خزو پر حقوقو تیری د بشري حقوقو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې لارې د دې مسلې تعقیب به د افغان خزو ژوند ته یو رڼا راولي.
اسپانیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې باور لري. د دې محکمې د بنسټ ایښودونکو له ډلې دی. موږ د بشري حقونو پر اساساتو باور لرو، نو ځکه تل موږ ملاتړ کړی او کوو یې. هیله من یم چې دې محکمې ته د افغان ښځو د قضیې راجع کېدل به د افغان ښځو او نجونو ژوند ته رڼایي راوړي.
د نومبر په 28مه چیلي، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو د افغان ښځو او نجونو د حقونو د نقص قضیه د جرمونو نړیواله محکمې ته راجه کړه او د لیندې په 12مه د دې محکمې مشر سارنوال کریم خان وویل چې ډیر ژر به د دې قضیه په تړاو د یو شمیر طالب چارواکو د نیولو حکم ورکړي. په مادرید کې په پرونی یو رزنی کانفرنس کې ګډونوالو په بیلابیلو کاري کمیټو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت او په کور دننه او بهر د خزو د یووالي د لارو چارو په اړه بحثونه وکړل. فرح مصطفوي چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه و، بیگانه وخت له مادرید څخه ازادي رادیو ته د دې کانفرنس د اغیزمنتوب په اړه وویل:
تاثیر گزارش ایست که اول یک انسجام زنانه باید به
وجود د دې غونډې اغیزمن تو پدې کې دی چې لمړی خود خزو له انسجام سره مرسته کوي. موږ اوس مهال ټوټي ټوټي یو، هر څوک ځان ته یو څه وایي. ډېر خزو چې په خوا چارواکي متارضې خزو نه مني او فکر کوي چې هغه تجربه نه لري، او یا هغه خزو چې په افغانستان کې دننه پاتې دي به هر مشي خزو له ځان جلا بولي. خو موږ باید د خزو د هویت پر محور یو انسجام رامنځته کړو. اول دا چې دا واضح ده چې باید له طالبانو سره خبرې ونی شي. د البانیا په کانفرنس کې په دې اړه اعتراض کړی و.
لدې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینا تیرانا کې د افغان خزو د ملاتړ لپاره یو ورته غونډه جوړه شوې و. د مادرید په پرونی غونډه کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د افغان میرمنو استازو، ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو او د افغانستان د خزو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ګډون کړی و. میرمن امیری لغونډي ورسته پر خپل ایکس پڼولي کلچې په تیرو درې نیم کلونو کې د افغان خزو تملاتړ لپاره ټولې هڅې بې نتیجې وې. رینا امیری لا افغان خزو غوښتل چې د بیلابیلو نظریاتو له لارلو سره سره د یو بل ترڅنګ ودرېږي او د یو بل ملاتړ وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.
په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکو نه حکومتي ادارې فری اینڈ فیر الیکشن نیٹ ورک یا فافین ویلي چې د تیرو عامو انتخاباتو پر تلاسخ کال په فروری کې نه یوازې د ښځو ووټرانو شمیر لوړ و، بلکې زیاتو ښځو د نوماندانو په حیث په انتخاباتي هلو ځلو کې هم ګډون وکړ. فافین د ډسمبر په 10مه په خپل رپورټ کې ویلي چې د قومي او صوبایي اسمبلۍ د 1400 چوکو لپاره 902 ښځې نوماندې وې. د خیبر پښتونخوا ځینې اوسیدونکي وایي چې پخوا د رای ورکونې په ارزښت نه پوهېدل، د هوس د خپل خوخي نوماندانو ته ووټ ورکوي. د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې د رای ورکونکو د شمیر لوړولو په انتخاباتي بهیر کې د ګډون لپاره د آگاهي کمپینونو ته دوام ورکړي دي. اسمه ګل له تفصیل سره.
د فافین د راپور له مخې د 2013 کال پرتلا د 2023 کال عامو ټاکنو کې د ښځو ووټرانو شمیره کې زیاتوالی راغلی دی. د راپور له مخې په هیواد کې د رجسټر شو ښځینه ووټرانو شمیره 15 کروڑ او یو کم نوي لکو، چې پکې 2 کروڑ او 40 لکه ښځو خپل ووټونه کارولي دي. دا شمیره د 2013 کال ټاکنو پرتلا 20 لکه زیاتوالی ښایي. د بټخیلې الډن سیمې اوسیدونکو سویرا چې په لومړي ځل خپل د ووټ حق کارولی، مشال ریډیو ته وویل چې پخوا هغه د ووټ اهمیت نه پوهیده، ځکه دا ضروری نه ګڼله چې په عامو ټاکنو کې خپل رائے وکاروي. خو نوموړی وای چې اوس پرې پوه شوې ده.
پړم بیزل ما خپل اوټ استعمال کړي دي. اوټ مقصد لپاره چې بچي څوک پاس شو پاس شو، چې څوک پاس نه شنو پاس نه شو، بلدا چې څوک پاس شنو موږ لسره کوي. نو چې کله نه بیا ما د پته ولګېده چې دا اوټ زموږ لپاره سونه اهم ده، دا زموږ حق ده به موږ استعمالو. بیا زه لاړم ما پړم بیزل باندې اوټ واچولو او مې وی چې دې پټېلا ورګه ما ماګن غلو چې د موږ پټېلا ورګه ټول ته مې خاص په وی چې زما اوټ دی او زما مرزي ده او اوټ به موږ دینه پس زه لازم استعمالوم.
د مردان اوسیدونکو 15 کلنه یاسمین وای چې د اوټ په اهمیت په هدا، ځکه کې د سیمې په کچوي او کړه قامې کچي تل خپل رائے د اوټ تلاري سرګندوي. نو موري مشال ریډیو ته ویل چې ار خزه باید خپل ووټ وکاروي، ځکه چې دا د ټولنې د پرمختګ لپاره ضروری دی.
اوټ چې دی نو دا زمونږ حق دی او مونږ به کس له خپل علاقې داسې کس له ورکو او هغه بیا وروسته مونږ خپل خبره هغه ته کولی شو او هغه د قوم د عوام ښه خدمت وکړي. را زمونږ خويند ته پکار دی چې په سوخه سوچ سمات سره خپل اوټ صحیح کس له امیدوار کس له ورکی.
پېښور کې خبریاله فرزانه علي بیا د ښځو په جمهوري عمل کې برخه اخیستل یو لوی پرمختګ ګڼي. هغې مشال ریډیو ته وویل چې ډېرې ښځې د پوهاوي د نشتوالي له امله د ووټ اچولو ته ارزښت نه ورکوي، خو که دوی ته د ووټ اهمیت په ډاګه کړل شي نو په راتلونکي ټاکنو کې به د ښځو ګډون نور هم زیات شي.
جنرل الیکشن خیبر پختونخوا کې مونږ وکتو چې ښځې راغلي دي او هغې الیکشن ګټلې هم ده. اوس هم داسې ځایونه دي خیبر پختونخوا کې کې هغې کې ښځو ته ووټ ورکول حق دونه نه ملاویږي څنګه چې خارونو کې ملاویږي. پېښور سره هم چې کوم تړلې اضلاع دي هغې کې هم مونږ ګورو چې ډېر مشکل سره 10% شرط ده هغه پوره کیږي.
د فافین په راپور کې راغلي چې د قومي اسمبلۍ په حلقو کې د ښځو ووټرانو برخه په 2013 کال کې 1.4% وه چې په 2023 کال کې 1.4% ته پورته شوې ده. همدارنګه د صوبایي اسمبلۍ په ټاکنو کې د ښځو ووټرانو برخه 0.5% څخه 1.4% ته لوړه شوې ده. راپور دا هم ښایي چې په 2013 کال کې 115 حلقې داسې وې چې ښځینه ووټرانو پکې برخه نه وه اغستې، خو په 2023 کال کې دا شمېره 0.3% راټیټه شوې ده. د فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک یا فافین د خیبر پختونخوا د انتخاباتو څیړنې د ټیم مشر سیدزاده سعود مشال ریډیو ته پخپلو خبرو کې ویل
د 2013 نه پس په لومبي ځل کله د دې مونږ ټریک شروع کړی نو د 10 میلیون نه د فرق کم شو په واټر لیست باندې 7.7% ته جنډر ګیپ راکو شو. دویمه چې کوم وه نو مونږ ایز اے ووټر د دې کتلې وه چې دې ووټ اچولې دي نو په هغه کې د ښځو او د سړو ترمنځ چې کوم مخکې فرق وو نو هغه فرق څومره نو هغه فرق هم کم شوی دی. یو ووټونه دواړو ښځو سړو اوورال نمبر چې هغه سیوا شوی 61 میلیون خلکو ووټ اچولی په هغې کې د 39.4% وه په 2018 کې. دې ځل چې کوم الیکشن شوی دی په هغې کې د ښځو شرح سیوا شوی وه نو 41.4 هر سل ووټو کې 41.4 د ښځو طرفه اچولی شوي.
بلخوا د الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې ډیپټي ډایرکټر سهیل خان مشال ریډیو ته ویل چې دغه اداره لته رسو کلونو راهسي هسي کوي چې د خلکو په ځانګړي ډول ښځو ته د پوهاوي د زیاتوالي لپاره کمپاینونه وکړي.
د ووټر ایجوکیشن چې کوم سلسله ده هغه جاری او ساري اوسم ده. خلکو کې دا غاهه پاک لبان د چکم مالي ځلې الیکشن کمیشن کړی دي مختلف پارتنر ارګنایزیشن سره او بالخصوص په چکم د قبایلی سیمې وي یا داسې علاقې چې هغه کې دري زنانو او نارینو د ووټم ووټرانو په منځ کې کوم څه فرق هغه لک زیاتو نو د هغه د کمونو لپاره الیکشن کمیشن خصوصي د خواتین د ووټر د رجستریشن پاک نه باندې کوم هغه مهمو هغه تقریبا 5 فیز روان دي د دې هم کردار کې دي شي.
د فافین راپور له مخې سږ کال په قومي ټاکنو کې د خزینه کاندیدانو شمیره د 2013 کال پرتله 2 چنده زیاته شوې ده. د قومي صوبایي اسمبلۍ په مجموعي توګه 1.1 حلقې وې چې پکې 509 حلقو کې 9.2 ښځو برخه اغستې وه. په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په 3.1 حلقو کې 415 خزینه کاندیدانو ګډون کړی و. د قومي صوبایي اسمبلۍ لپاره اچول شو اوټونو کې د خزینه کاندیدانو برخه هم زیاته شوې ده چې په 2013 کې دا برخه 2.5% وه، خو په 2023 کال کې 4.3% ته لوړه شوې ده. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
په پاکستان کې هر کال ګڼ کانکیندونکي د کار په وخت وژل کیږي. روان کال په هغو وژل شو کې د ګڼو تعلق د خیبر پښتونخوا له یوې سیمې سره. دا سیمه شانګله ده چې اکثره وګړي د پاکستان په مختلفو سیمو کې په قانونو کې کار کوي. د کانکیندونکو د مرګ ژوبلې شمېره ولې ډېره او په شانګله کې په هغو کورنیو سره تیریږي چې غړي یې وژل شوي دي. په دې اړه مجید بابر رپورټ لري چې د باسي کلي د زاهدې بیبي په آواز پیلېږي چې د خپل زوی مرګ دردولې چې د واده په ورځ په اوکان کې مړ شو.
دې دنا چارې نه مزوره تل چې من غریب خلک او مزوره تل مال او اته سامان اخستې ده نه زیا په پیسو هغه په کور کې پروت ده. زما ما
دا غد د شانګلې د الپورې تحصیل د باسي کلی د زاهدی بیبی ده چې خپل هغه 22 کلن زوی حمید الرحمن یادوی وای چې په کوم ورځ د واده نیټه کې خودان هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 1 د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو خان کې د ګیسونو د چاودنې لامل وو بچل شو. خو زاهده بیبی په دې غمیده کې یوازینی مور نه ده، بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سګ 2023 میلادي کال کې د دسمبر تر لسمې پورې یوازې د شانګلي سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وجل شوي او 13 نور ژوبل دي چې 12 پکې معذور شوي دي. مشالې ډوسر په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر لسمه وویل چې په دغه وجل شو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
د یو شمیرې مطابق مونږ داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمونږ لخ نو دا تعداد چې دی نو اته څلوېښت نو زمونږ د شنګلې کان کندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوي دي چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمېره زمونږ یو کم 50 ته ورسېده. 30 کسان د مونږ سره اوسه پوری په دې کال کې معذور دي. د دې د معذورۍ نوعیت د ټولو نه زیات چې دی نو هغه د ملا ماتې دل دي.
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په قانونو کې په تیرو دیرشو کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شوو کان کندونکو شمېرې راغونډې کړې دي. د دغو شمېرو تر مخه په تیرو دیرشو کلونو کې له 2500 تر 3000 200 پورې کان کندونکو وجل شوي دي چې په دغو کې 3200 د شانګلې بردیر او برسواتی. د دې اتحادی په خبره په زرګونو نور مازور شوی هم دی او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپورې تحصیل شپږ دیرش کلن امان الله په دغو کې یو ده چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر لسمه د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوشیم په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې عمر می تقریبا 34 سال کې ده. تقریبا 15 میاشتې زما وښوینن پوره شوې او جی او اوس یو هغه نه دی پلچ بازار خپې مې به کار دی لا پورا حرکت پینې شم کولای مازورې مرګه او ول درې مې بچین دی یو مې الګ ته دوه مې جنکې دی نور داسې رونه مېم رانه کشران دی داسې روزګار موزګار نشته غویم د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په قانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه خای په نور نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیا ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډېرې خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په قانونو کې ژوند د لاسه ورکړی دی او نو هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي. ولې چې په قانونو کې د سرژغورنې په کار بندوبست نه ترسترو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي سملای کې منتخب غړی ډاکټر عباد الله خان بیا د دې وجنوزي موار هغه ادارې غني چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو زموږ دي. د دسمبر پر لسمه مشالې ریو سره په خبرو کې نو موړی زیات کړه
کوم رولز چې دي کوم لیبر اکټ چې په کې چې کوم رولز دي د ماینینګ چې راځي د وېکټ څومره پکاري د دې اټنل چې جوړي د هغه پکاري په دې ټوله دنیا کې ماینینګ کېږي. نو اول نه هغه ورکر چې دی هغه لایف سیکور کی پیرستو کار کی قسمتی دا بیلنس دائم جو دل کے بزرگونو ماینز دی بزرگونو او واغ زرگونو ماینز دا پارا انسپیکٹر چی سوکی دا چکی چی دا فیزیبل لے کنے دے دیتا منگ لے بر لان دیا کزولی شو کنشو آغا انسپیکٹر دلتی سلور دی.
د قانونو د حفاظتي اکټ لمخې هر کان ته د ګوزیدو لار به 8 فوټه اوچته او 6 فوټه پلنوي. په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکو به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان شال ریډیو ته د دسمبر په لسمه ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملی کولو کې کوتاهی روانه ده.
بالکل دا منم چې د شنګله چونکی هلته پلینز مکم ډېره زیاته کمه ده. اګریکلچر او دغه چې خپل پوټینشیل شته سره منرل او کنه سره دغه خو انفارچونیټلی چونکی څه داسې نیرست اکنامک زون هم شته چې هلته خلکو امپلایمنټ کې د هغې د وجې نه د خلکو هجرت سوا دی او خاص کر په کویلې کاته کې د ډېر زیات دی که دردا او که کوټه ده که پنجاب دی. سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وینو که د چام صدا سي ډیفیشنسي وي نو موږ به داغه دغه د هارد پاور کیپاسټي پاکستان لري. نو دا غیر پر ما خلص دي سره په دې بل کې او دوه هارد پاور سکول باندې باندې دي اوس پروپوزل نورم ده او د دې چې کله کې کان کړي ټوله په اړوي تاریخ سره دي داغه سیفټي ډیر کمزور ده.
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر خیګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 می په ټول هیواد کې 278 کان کیندونکو وجل شوی او 114 مازور شوی دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکو د ملک د درې واړو صوبو په صدپاسا شپږ زره قانونو کې کار کوي. په دغه کې یو کم 50,000 کان کیندونکو د بلوچستان په صد پاسا دروي زره قانونو کې، 35,000 کان کیندونکو د خیبر پختونخوا په سکم 2,000 قانونو کې، او 26,000 کان کیندونکو د پنجاب سکم 2,500 قانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکو د شانګلې سره تعلق لري.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.